السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د ماتګر پنځه بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ کار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. طالبانو د ملاختر منصور زایناس ټاکلو په اړه غونډه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا منصور له وژنې وروسته له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. او د ایران مجلس خبرګان د هیواد پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی. ریپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخ غونډه کړې ده. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو تیر ماښام ریچز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ سوي چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې سوي دي. د دې دوه طالبانو نومونه نه دي ښودل سوي، خو وایي طالبانو لس کسیزه پلاوي ټاکلې چې دا معلومه کړي چې ملا اختر منصور څنګه د شنبې یا خالي په ورځ په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. طالبان لا په رسمي ډول د خپل مشر د وژنې تصدیق نه دي کړی، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د ملا منصور وژنې پخلی وکړ. تر اوسه دا نه ده معلومه چې طالبانو چیرې د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې. پاکستان وایي په بلوچستان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل تیر مازدیګر د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د بهرنیو چارو وزارت ته اوربللی و. بیان وایي فاطمی پر شوي امریکایي ډرون حملې اندېښنه وښوده. بیان زیاتوي فاطمی د امریکا سفیر ته وویل اسلام آباد او واشنگټن د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوي او دا چې دا همکاري باید برقراره پاتې سي. پاکستان لا په رسمي توګه د ملا اختر منصور وژل کېدو تصدیق نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو طالبان وچ ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي ول. د پینټاګون ویاند جی اف ډیویس تیر ماښام خبري اعلان ته وویل د مې پر 28 په بلوچستان کې پر ملا منصور سوی ډرون برید له هغو ټاکل سوو اصول سره سم سوی چې امریکایي ځواکونو ته پر هغو کسانو د دفاعي حملو اجازه ورکوي چې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ګواښ ولاړوي. د افغانستان مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردوی له حصار راووزي. د زیاته کړه چې نور دي طالبان خپل هیواد یا د خپل ملت سره کښېني او سوله دي وکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا پولیس په صوبه کې د نامنې پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوي پروګرام پیلول اعلان کړی دی. د پېښور پولیس یو مشر عباس مجید مروه تیر ماښام مشال رادیو ته وویل د پولیسو معلوماتي شبکې یا پولیس انفارمیشن نتورک په نوم د دې نوي پروګرام له لارې به خلک د مشکوک کسانو یا د نامنې پلانونو په اړه لوړپوړو پولیس چارواکو ته پیغامونه لیږي. مروت ویل د معلومات ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کیږي او د سمو او کره معلومات په بدل کې به ورته انعام هم ورکول کیږي. د زیاته کړه د نوي پروګرام په اړه به کمپاین له راتلونکي اونۍ څخه پیل کړي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بې کوره کړل سوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د هغوی وران سوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. دوی نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت تر څنګ د تباه سوي سامان تاوان ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اقبال اپریدی چې په احتجاجي مظاهره کې موجود و مشال راډیو ته وویل
یو طرف له د امریکې نه عربونه ډارل راځي او هغوی دوی په خپله کې تقسیمې او خپل مفادات پیښې لري. دوی ته د برابر د کورونو چې په هغه کې کوم سامان دی او کوم چې د دوی تاوان شوی چې هغه برابر کورونه وته جوړ شي.
د مزارچان ویناوې کې چیرې غوښتنې ونه منل سي نو د جون په اوله نیټه به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج کوي. زموږ غلمشال رادیو خبري. د ایران مجلس خبرگان د هیواد د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړو په یو پنځوسو مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکي. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمي شاهرود یویشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دین لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه و کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب وباسي او له لویدیځ سره اړیکې سمې کړي. د شام حکومت ترکی، قطر او سعودي په دې تورن کړي چې په مدیتراني ساحل واقع د بشر الاسد رژیم په دوو مضبوط مرکزونو کې خونړۍ چاودنې کړي دي. د شام حکومت رسنۍ وایي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي په تورتوس او جبلیا کې د می درویشتمې بریدونه د ریاض، انقره او دوهې د سخت دریځ او زیانمنونکو رژیمونو لخوا جدي پارونه وه چې مقصد یې د سولې هڅې زیانمنول وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی چې د یوې څارونکي ډلې په وینا یو سل څلور پنځوس کسان پکې وژل شوي وه. ترکی، قطر او سعودي په شام کې د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. په شام کې د مارچ 2018 کال راهیسې په روانه جګړه کې لږ تر لږه 2,00,000 کسان وژل شوي دي، خو تورتوس او جبلیا په پرتلیز ډول له دې جګړې لرې پاتې شوي. ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر پر ترانزیټي مرکز د بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. ایرانی ولسمشر حسن روحاني، افغان ولسمشر اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تېر ورځ په تهران کې د موافقې لاسلیک په غونډه کې ګډون وکړ. روحاني وویل دا د درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختیا یوه مهمه او تاریخي ورځ ده. د ایرانی ولسمشر دفتر وایي دا موافقه به د افغانستان له لارې هند له منځنۍ آسیا سره د نښلولو او افغانستان ته د سمندرګي له لارې هند ته د رسۍ ورکولو په برخه کې د چابهار بندر استعمال خورا زیات کړي. تر دې مخکې ایران او هند د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر پرمختیا دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړ. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 150 روپے نوی پیسې اخیستل کیږي او په 160 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 143 روپے او په 143 روپے 50 پیسې. یو پاوند په 225 شل پیسې او په 225 اویا پیسې. یو درهم په 28 روپے اویا پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 15 اویا خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے 15 پیسې او په 28 روپے 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 225 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا لبه په بنو کې خال خال وریځ وي، خو ولی په پېښور کې به موسم ګرم وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو څلوېښت او کم نه کم اته دېرش وي. په بنو کې به څلوېښت او 15 دېرش. کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم درجه حرارت 2 دېرش وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور ریپورټونه وایي د طالبانو ځینو مشرانو د ملا اختر محمد منصور تر بشنې وروسته د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې ده. د ملا منصور تر بشل کېدو وروسته د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې روان بهیر د راتلونکي په اړه هم شکونه پیدا شوي دي.
بې اعتباري هغه کوم اعتماد چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ درېمګړو هیوادونو جوړ کړی و هغه ته صدمه ورسېدله.
د شمالي وزیرستان د میرامشانه بې کوره شوو خلکو غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې د هغې روان شوي کورونه دې واپس جوړ کړل شي.
زمونږ کورونه وران شوي دي، هلته بالکل گراؤنڈ جوړ شوی دی. مونږ چې راتلو مونږ ډک کورونه ورته د دوی په بروسه پرېښو، نو مونږ د کورونو چې کوم نقصان شوی دی د سامان، نو هغه سامان نقصان هم مونږ غواړو.
د بنو اوسیدونکي وایي د شری وبا له کبله ګڼ ماشومان روغتونونو ته وړل شوي دي.
خدا بیمار میں پرند نہ روڑا دا اثر بیمار دا ڈاکٹروں نے خدا سے پیرا مزہ نشتا تے پرند نہ روڑا دا ویسے اول چے اثر دے ایک بار نہ دلے ایک بار تر بدل کر سری مکمل علاج نہ دا شری شو اثر ورڈ کی دے سری بیماروں دے
دا نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو تر اسے مشال ریڈیو تاسو اور اوس ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته ریپورتونه وای د طالبانو زنو مشرانو د ملا اختر منصور تر بشنې وستو د نوی مشر ټاکلو پاړه غونډه کړې ده. رويټرز خبري ایجنسی ته دوه لوړ پړو طالبانو لخلي ویلي په دې لړکی و غونډه تیر ورس شوه. طالبانو د نوی مشر ټاکلو هڅې تر هغه وروسته پیل کړې دي چې تیر ورس امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلوچستان کې د ملا منصور بشنې پخلی وکړ. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
رپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو د ملا اختر محمد منصور د ځایناستي د انتخاب لپاره کتلي. طالبانو خپل په دې اړه کوم رسمي خبر پاڼه نه ده خبره کړې، خو د رويټرز خبري ایجنسی د دوه لوړ پوړو طالب مشرانو له خولې وایي پاکستاني چارواکو ورته په کوټه کې د ملا منصور مړی چې په برید کې سخت سوځېدلی د ښخولو لپاره ورسپارلې. پاکستاني چارواکو د مړي د سپارلو خبره رد کړې ده. ویل کېږي هغه موټر ته نږدې چې ملا منصور پکې د برید هدف ګرځېدلی د ولی محمد په صادر شوی یو پاکستانی پاسپورت ترلاسه شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د ایران ویزه پرې لګېدلې وه. رويټرز خبري ایجنسی د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي طالبانو یو لس کسیز هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې مشر یې څنګه د بې پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېد. دې سرچینو دا هم ویلي چې ملا اختر محمد منصور له ایران څخه پاکستان ته تاسو وراوښتی وو. د دوی په وینا په ایران کې ملا اختر محمد منصور له ایراني چارواکو او دغلته د میشتو طالب کومندانانو سره کتلی وو. رويټرز خبري ایجنسی د طالب چارواکو له خولې دا هم وایي چې دوی په ایران کې دفترونه جوړ کړي او ملا منصور د همدې دفترونو لیدنه کوله. خو د ایران په دولتي رسنیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوي چې داسې څوک له ایران څخه د پاکستان خواته نه دی اوښتی. د رويټرز خبري ایجنسی وایي که څه هم ځینو طالب مشرانو ورته د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړي، خو دې ډلې تر اوسه په خپلو کې د ویشل کېدو د ویرې د نوموړي د وژل کېدو تر رسمي لاندې مخه د هغه د ځایناستي د ټاکلو پر موضوع غور پیل کړی. خبري ایجنسی په ننګرهار کې د یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د طالبانو مشرتابه ډیر په احتیاط ګام پورته کوي، ځکه که ناسم ګام واخیستل شي نو طالبان به د پخوانیو مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شي. په رپورټ کې د طالب سرچینو په حواله دا هم ویل شوي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د ملا منصور مرستیال هم وو او د طالبانو د بل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د ملا منصور د ځای د نیولو مهم غوښتونکي دي. رويټرز خبري ایجنسی د طالبانو د شورا د یو غړي له خولې وایي حقاني چې کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو په پلانولو تورن دی د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب بیا په افغان طالبانو کې ډیر ملاتړي لري.
دا اجمل اندافان طالبانو د مشر ملا اختر منصور تر وشل کې دورستو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې روان بهیر د راتلونکو پړه هم شکونه راپورته شوې دي. که څه هم په پرسته کې ښکېلو غاړو په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو ځینې کارپوهان فکر کوي چې د ملا منصور له وجنې سره د سولې پروسې ته ټکان رسیدلی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د کابل او افغان طالبان ترمنځ د روغې جوړې پروسه تیر کال د پاکستان، امریکا او چین په مرسته پیل شوه او په لومړي ځل افغان چارواکو او طالبانو د پاکستان په مرشار کې مخامخ خبرې هم وکړې. د دې وروسته به د خبرو اترو دوم پړاو کېدی چې په عین حال کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شو چې ورسره طالبانو د خبرو اترو روانه پروسه وځنډوله. د ملا منصور د مشر جوړېدو پر سر طالبان په څو ډلو وویشل شو، خو وروسته د پردې شاته د ډیرو هلو ځلو وروسته څلور اړخیزه خبرې اترې بیا پیل شوې. خو څه وخت وروسته په کابل کې د طالبانو د برید په نتیجه کې افغان حکومت له څلور اړخیزه خبرو اترو پر شا شو. بیا د ډیرو هڅو وروسته کابل په څلور اړخیزه خبرو کې ګډون ته سلا شو او دغه غونډه د مئی پر 13 په اسلام آباد کې وشوه. اوس چې د سولې پروسه اله پیل شوې، په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور اختر په ډرون برید کې ووژل شو. کابل میشته پوه نظر محمد مطمئن چې د طالبانو پر چارو زیاتې لیکنې کوي وایي د ملا منصور له وژنې سره د سولې پروسې ته ټکان رسېدلی دی.
یو خدا ده چې بې اعتباري هغه کوم اعتماد چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ درېمګړو هیوادونو جوړ کړی وو هغه ته صدمه ورسېدله. بل دا و چې کومې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په غیر رسمي ډول باندې سوې ولې اوس افغان حکومت د دې نه شراغلاست و یا ویل چې دا د سولې په مخ کې خنډ و، دا یې دوم عامل کېدلی شي. او دریم خپله پاکستان به لا هم کوشش کوي چې د دې په توسط او د دې تر کنټرول لاندې طالبان خبرو تاثیر شي، هغه چې طالبان یې نه مني.
خو د پاکستان د دفاعي چارو پو بریګیډیر سعد محمد خان وایي د سولې خبرو اترو په اړه په سمدستي توګه څه ویل تر وخت لمخه ده.
ګوره په لنډ میاد کې ماته مخکاري چې د سولې د عمل مخکې درې څلورو میاشتو کې به څه خاطر خوا کامیابی حاصلی دي شي، ځکه چې دا نوی مشر ندر اغلی چې هغه وټاکلی شي یا هغه منتخب شي چې د هغه ځان خپل مضبوطۍ اثر رسوخ په خورۍ د هغې نه پس بیا سړی ویلي شي چې دا د امن دپاره روان دی که د پخوانو په شان جنګ ته ترجیح ورکوي. په فیلحال دی باندې دا چې خطري غونډې کې رای خای مول چې کم دي نو هغه صحیح نه دي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د ملا منصور په پاکستان کې تر وچل کېدو وروسته اوس د سولې پروسې په اړه مهمه خبره د اسلام آباد راتلونکی اقدام دی.
د وطن لپاره د سولې هر پروسه دغه اقدام سره وتړل شو له منځه لاړ. په دې معنی چې پاکستان باید ناراضه سوی وي، په طالبانو کې تر اوسه د رهبرۍ مشکل حل نشي، دا مسله به نه وي همداسي پاتې. دوم مسله دا ده چې ولیدل شي طالبانو په مشرتابه کې څوک راځي چې د سولې مذاکرات ته لیواله ده که نه ده. اما تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان د سولې په ارتباط څه اقدامات کوي. یو دغه څلور اړخیز غونډې داس کېږي، له بلې خوا نه ځینې نور هېوادونه چې د افغانستان د سولې په قضیه کې ورته لیوالتیا لري لکه روسیه او ایران دوی څه کوي.
که څه هم د ملا منصور تر وژنې وروسته د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په څلور اړخیزه کمیشن کې شامل هیوادونو د سولې خبرو اترو د ختمونې یا راتلونکي په اړه په رسمي توګه لا هم څه نه دي ویلي. البته امریکا دعوه کوي چې ملا منصور د خبرو اترو په مخ کې خنډ و.
الته په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې په بلوچستان کې ډرون برید به د امریکا او د پاکستان په اړیکو بد اغیز وکړي. په یاد ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور وجل شوی. کارپوهان وایي په ابټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر وژنه، د اف 14 جاسوسانو او د شمالي وزیرستان ډرون بریدونو معاملې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
د کاربوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د 1300 راسي د کړکیش سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر خشي او کله د یو سپی خلامل پکې تاوتری خوالي راشي، لکه کله دا په قبایلی سمو کې ډرون بریدونو، کله سره له چیک پوسټ غونډې پیخي په ابتاباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخکا د اف 16 جنگي الوتکو لپاره د امداد ودرولو، او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو غونډې پیخي د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ودی ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دالبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې بجل نه صرف طالبانو پورې د رسایې پیغام دی، بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، خو دا به اوس کتل کېږي. که خبرې اترې کېږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو یې ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ
امریکې لخوا طالبانو ته دا یو پیغام دوړلو کوشش شوی دی، که تاسو خبرو اترو لپاره نه تیاریږي نو موږ به صرف په پولو او قبایلی سیمو کې نه، بلکې نورو ځایونو کې هم، که هغه افغانستان وي او که د پاکستان سرحدي سیمې او یا که پاکستان کې هم وي، موږ به مو لټوو. دا اوس چې کوم برید شوی نو دا خو د پاکستان دننه و، او دا نشي ویل کېدی چې دا پولي معامله ده. نو دا پیغام موږ له هم دی او طالبانو له هم، او زموږ لخوا به دا کوشش کیږي که طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زموږ ملک کې دی نه اوسي. اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پرېوتې شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې با سر غورځېږي، ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغې کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وې، پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه. نو هغه اوس پاکستان نه شي اغېشتی زما په خیال دی، او نه بغشته سر وسایل فی الحال داسې شته دی. نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به مغوي اوس څه نه څه پابندۍ لګوي، څه نه څه شرایط
افغانستان لخوا په پاکستان د وسله والو ډلو خلاف د کاروایی فشار دی. دی زیاتوي
افغانستان او طالبان عملیات اس آدھا میں جا رہے تھے پاکستان ہوں جو قوم
خدا زمانی هر شی زمانی واس نه خدا کچری چې دا چې بن لادن نواله مولا عمر نواله تر مولا منصور په دا ټول خلک تین هم په پاکستان کې وجلې کیږي په دا پاکستان پوزیشن لږ کمزورې کوي نه نه چې بالکل خطر خو کمزورې کوي نو زګور چې پاکستان سره آرګومنت راولي
یاد دیوی د اتوار پورز امریکی لخوا ویلی شی وو چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژلې دی.
نیټو وایي مولا اختر منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لار کې خنډ او تر مشرۍ لاندې طالبانو په افغان ځواکونو عامو خلکو خونړې حملې ترسره کولې او هم امریکایو د نیټو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی وو. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
ناتو وای مولا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پر مختګ مخډب کړی و. دا خبره د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د مولا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړی چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړې حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړې وې. په دې سلسله کې پرون د پنتاګون ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وې چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او وویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړې وې. د پنتاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر مولا منصور د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللې او د اعتراض په ډول د دوشنبه پورس په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړی و. د رویترز په وینا پاکستانی چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولی شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن په پیښور کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي او د کورونو جوړولو لپاره دې ورسره لازمي مرستې وکړي. د خلکو ویل حکومت چې څومره مرستې ورکوي هغه کافي نه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې د احتجاج د شمالي وزیرستان د میرانشانه د پوځي عملیاتو له وجې په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو ترسره کړو او د میرانشاه حاجي سید ایوب مشاد ریډیو ته وویل چې کچېری د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج ترسره کوي.
زمونږ کورونه وران شوي دي، هلته بالکل ګراوند جوړ شوی دی. مونږ چې راتلو مونږ ډک کورونه ورته د دوی په بروسه پرېښو، نو مونږ د کورونو چې کوم نقصان شوی دی سامان نو هغه سامان نقصان هم مونږ غواړو او دینه بخکې کچرته زمونږ دا مطالبه ونه منلې شوې نو په یکم جون به مونږ د اقوام متحده دفتر مخکې په اسلام آباد کې یو احتجاجي درنه ورکو.
او د احتجاجي مظاهره پر مهال د میرانشاه د یو جماعت محتمیم قاری رومان مشال ریډیو ته وویل
کورونا خړنګ کړي دی هغه شی غزي هم د داسته لکه بالکل مونږ ته نه راکوي پاکه د خپل په انتظامات برابر کړي دي. دې په وجود موږ مطالبه ده چې مونږ کورونا ویلړنګ شول.
حکومت په قبایلی سیمو کې د اوران شوی یو کور په سر سالور لکه روپۍ ورکوي. په د میرانشاه یو تن چې کور یې په پوځي عملیاتو کې اوران شوی دی وایي
زمانم زور خان دی، زما کور یو لس کمرې پکې په بل کې سالور وې دا ډنګ شوی دی اپریشن کې
په سالور لکه روپۍ سر په ملبام نه پاکيږي ځای پاکاکي
او یو باتروم به جوړ نشي په سالور لکه هو کم اس کم د ما کور باندې مخ کې واخ کې چې ما جوړ کړو 42 لک روپۍ خرچا شوی و نو اوس کم اس کم 80 لک روپۍ
باندې به جوړ شي.
او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اقبال اپریدی هم د دې احتجاجي مظاهره پر مهال موجود وو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
اقبال دا مسترد کوي ځکه چې یو طرف له د امریکې نه عربونه ډارل راځي واغوی دوی په خپله کې تقسیمه خپل مفادات پیچلي دوی ته برابر د کورونو چې پاغي کې کوم سامان دی او کوم چې د دوی تاوان شوی چې هغه برابر کورونه وته جوړ شي.
د میرانشاه د متاثرینو په وینا د میرانشاه بازار خوا کې په پوځي عملیاتو کې د هغوی د استوګنی شپږ سوه کورونه وران کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي په صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې باید دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکوي. د ضلعي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې دا احتجاجي مظاهرې له لارې په حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. نور تفصیل د هارون باچا په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي. دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لور کړی دي او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي نو دین یې هم 50% کټ په ډیسی گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ چې زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوی نور کوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټول ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې د ځمکې اسمان فرق دی په کې خو هغه باوجود چې کومه طریقې باندې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چیرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاويږي، هیلث ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضرورت بل څه دي او د پېښور ضرورت هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روبو قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره بوشته فنډونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. خو اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ له هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لا هېڅ نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وینو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کېږدو خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکو ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روانې جون میاشت پر 3 نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې اورېدل شي. د خبرونې په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکې دي د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو.
ریپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په موخه غونډه کړې ده. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو تیر ماښام رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ سوي چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې شوي دي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ډرون بریډ په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي وو. د افغانستان مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. فضل هدي مستمیار د مشرانو جرګې نن ورځ په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردوی له حصار راووزي. د خبر پښتونخوا پولیسو په سبق کې د نامنی پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوی پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د میرانشاه به کور خپل سوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په وزي عملیاتو کې د هغوی وران سوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. د نن په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت ترڅنګ د تباه سوي سامان تاوان ورکړي. د ایران مجلس خبرګان د هیواد د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. دغه نه هاتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشرۍ هم کوي. او د شام حکومت ترکی، قطر او سعودي په دې تورن کړی چې پر مدیتراني ساحل واقع د بشر الاسد رژیم په دوه مضبوط مرکزونو کې خونړۍ چاودنې کړي دي. حکومتي رسنۍ وایي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي پاتورتوس او جبلیا کې د مې دروښتمه بریدونه د ریاض انقره او دوهې د سغدریز او ځانمنون کور رژیمون لخوا جدي پارونه ده چې مقصد یې د سولې هڅې ځانمنول دي.
لاند خبرونه د احمد شاه اعظمی نواره د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلیکلی.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې تر دې دمه د افغان طالبانو لخوا د مولا اختر منصور د وجنې خبر تصدیق نه دی کړی شوی، خو چې کوم اطلاعات مخې ته روان دي نو دا ښکاري چې د مولا عمر وروستو د طالبانو مشر مولا منصور د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی دی. ورسپانه لیکي چې مولا اختر منصور په افغانستان کې د مذاکراتو په لار کې یو لوی خنډ ګڼل کېدو او د نوموړي د وجنې وروستو امریکا پر امید ده چې اوس به حالاتو کې بهتري راشي، خو که په تیرو وختونو نظر واچول شي نو د مولا عمر د مرګ خبر راتلل وروستو د طالبانو ایوې ډلې لخوا په امن مذاکراتو کې د ګډون ویلې شوی وو. خو د وخت تیرېدو سره نه صرف دغه ډلې په مذاکراتو کې ګډون اون کړو، بلکې طالبانو تر څه حد خپل منځي اختلافات ختم کړل او په ګډه سره یې په افغانستان کې پر لپسې د ترهګرۍ کارویانې وکړې چې له وجې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واوړېدل. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر پیچیده دي او په داسې صورتحال کې د طالبانو د مشر ولی د بدلیدو او د دوی په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې هم امن مذاکرات شروع کېدو امکانات ډیر کم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې افغانستان مفاهمتي عمل لپاره جوړ څلور ملکی رابطه ګروپ د خپل مذاکراتي عمل جاري وساتي او یو داسې لار دی راوباسي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان په بلوچستان کې شوی ډرون حمله د خپل خود مختاري پر ضد ګرځولې ده او د وزیر اعظم نواز شریف شریف وینا وه چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ورته د حملې وروستو ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه. ورسپانه لیکي چې په امریکا کې یو خوا پاکستان ته ورکړه کیدونکو امداد نه متعلق د شرطونو سختولو خبرې کیږي، نو بل خوا د ډرون حملو د لارې د پاکستان خود مختاری چیلنج کوي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نړیواله ورورولۍ په دې سیمه کې د امن لپاره د پاکستان کوششونه په نظر کې وساتي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وشنه خی چې هوا د افغانستان او سیمې سولې او ثبات په لړ کې لسړه همکاري نه کوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملا منصور وشنه د طالبانو لپاره لوی سیان دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه ښکاره کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره ځینې اختلافات لري. ملا منصور په بلوچستان کې په یو امریکایي ډرون حملې کې سره د خپل ډرایور وژل شو. ورځپاڼه لیکي زیاتره امریکایي ډرون حملې په قبایلي سیمو کې شوې دي چې پکې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. خو دا ځل امریکایي بې پیلټه الوتکې په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ګاډې په نخښه کې. ملا منصور د ملا عمر د وژنې وروستو د طالبانو مشر وټاکل شو او په اړه داسې ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا یې مرسته هم لرله. د ملا منصور په اړه دا هم ویل کیږي چې د سولې د روانو مذاکراتو مخالف وو. په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان سولې عمل په اړه خبرې هم پیل شوې وې چې څنګه په دغه عمل کې افغان طالبان شامل کړي او د خبرو میز ته کینوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی حکومتي او پوځي مشرانو سره هم په واک کې تر راتلو وروسته د سیمې د امنیت په اړه په سو سو واري خبرې کړې دي. خو بیا په افغانستان کې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پاکستان د سیمې د سولې په عمل کې لزړه نه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژنه تایید کړي او دغه د افغانستان د سولې عمل لپاره یو مهم پرمختګ ګرځولې دي. مجله لیکي د ملا منصور وژنه د طالبانو لپاره یو لوی زیان دی او دغه بعد ملا عمر د مړینې وروستو یو ځل بیا د مشرتابه خلا راپورته کړي. تیر کال د ملا منصور په مشرۍ هم د طالبانو ځینو نورو مشرانو ناخوښي ښودلې وه. ټایمز لیکي ملا عمر چې د طالبانو د یوې اوږدې مودې لپاره مشر پاتې شوی و، د هغه وروسته ملا منصور دا کوشش کولو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم کړي. خو اوس یو ځل بیا به طالبان د خپل مشر په ټاکلو کې له ځینو مشکلاتو سره مخامخېږي.
مشال ریډیو تاسو سره وال سټریټ جرنل لیکي ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر پر ترانزیټي مرکز ته بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی ګډ مقصدونه دي او یاده مواعده د سیمې حالات بدلول شي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. وال سټریټ جرنل لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګل پرس له ایرانی چارواکو سره د راهداري پروژې یو معاهده لاسلیک کړه. د دې معاهدې له مخې به یو نوې لاره د ایران د چابهار بندرګاه څخه د تیرېدو وروستو تر افغانستانه جوړیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی مشترکه مقصدونه دي. نوموړي زیاته کړه چې دا معاهده د سیمې حالات بدلولی شي او د هند، ایران او افغانستان لپاره د دوستۍ او داسې ماحول جوړولی شي چې یاد هېوادونه یې مستحق دي او ارمان یې کوي. مقاله لیکي دا معاهده په داسې وخت کې شوې ده چې چین په پاکستان کې د شپږ سلویښت ارب ډالرو په ارزښت د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور جوړوي. هند د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په پروژه کې پلانجمنه سیمه کشمیر کې د تعمیراتي کارونو مخالفت کوي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې چین با په گوادر کې صنعتي مرکزونه جوړوي او دا یې انتظام به چلوي، خو په چابهار کې هند په ډېر لږو کارونو کې شامل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د هېواد او ایران ترمنځ تر معاهدې لاندې به نیو دلی په چابهار کې د 2.25 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه ټنلونه او د سمندري جاسونو ودرولو 500 ځایونه جوړوي. د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د اعلامیې تر مخه نورې 3.25 میلیونه ډالره به د بندرګاه په نور تعمیراتي کارونو لګول کیږي. روسپانلی کی په اسلام آباد کی چارواکی وای چې چابهار او گوادر با د مقابلې پر ځای د یو بل لپاره د مرستو ورکولو یا د ملګرتیا کردار تر سره کړی. مقاله کې هند په میلیونونو ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم مودی د کابل اولسی جرګې د نوي ودانۍ پرانستا وکړه چې د هند لخوا په 90 ملیون ډالر جوړه شوې ده. روسپانلی کې په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو لوجې په چابهار کې د سرمایه کاری کارونه د تیرو سو کالونو راهیسې د ځنډ ښکار وو. د امریکا په دغو اقتصادي بندیزونو کې سخت کال ځنې له ایرانه لری کړل شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15280 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې په پاکستان کې د رجسټرډ شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي میاشتې په اخره کې پای ته رسیږي نو حکومت دې د کډوالو دغه موده وغځوي. بلخوا د پاکستان سفران وزارت وای چې د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو وخت زیاتولو لپاره به وزیر اعظم ته یو خط هم لیږي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میش د راجستر افغان کډوالو د اسارتیا موده د جون میاشتې تر اخیره پای ته رسی. د نوموړي وینا وه چې په افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره ښه نه ده او بله دا چې یاد حکومت په فوري توګه نشي کولی چې په دومره زیات شمیر کې کډوالو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د وړي وینا وا
تیر کال په اگست کې کابل ښار کې چې کم ټرپټایټ کمیشن میټینګ سه ویو د پاکستان حکومت خپل نوې سټریټجی ډرافت فارم کې د افغانستان حکومت او یو ان ایچ سی آر ته ورکړه. په هغه سټریټجی کې دا سفارش شوی دی چې پاکستان کې میشت افغانان د 2018 کال د اخیره پورې په موده کې اضافه وکول شي. خو دروسه پورې د پاکستان د کابینې چې کوم اجلاس موږ انتظار کوو هغه میټینګ سه ویني چې په رسمي توګه باندې دا سټریټجی ته منځوري ورکول شي.
څنګه چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې نیټه را نږدې کیږي نور سره په افغان کډوالو کې تشویش هم زیاتیږي. د کونړ ولایت محمد رشید چې په پیښور کې ژوند کوي وایي
حکومت دا درخواست کوو چې موږ له دې کډونکو وخت زیات کی ځکه چې یو زمونږ ملک حالات ټیک نه دي او کار روزګار نشته دی حالات خراب دي تعلیم موږ ټول دلته چلی نو چې موږ هلته لاړو سره بیا ژوند کول ډېر سخت دی.
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د راتلونکي میاشتې تر 1.5 نیټې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملې دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویلې شوی.
زموږ وزیر صاحب د ماجرینو راغله او دلته په هغه وخت کې دوی وعده وکړه چې هغه افغانان چې څوک راجستر نه دي هغه به راجستر کوو او هغه افغانان چې کارډونه وخت په ختمېدو ده هغه ته به موږ وخت اکسټینډ کوو. په دې رابطه موږ اوس د وزارت د سفران سره چیف کمشنر سره ملونه موابازه کړی دي نو اوس ګورو چې د دې دوه مونږ ته څه فیډبیک راکړي حیا دې دوه کوم کار شروع کړي کنه شروع کړي.
مشال ریډیو چې کله د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې دوی یو سمری تیار کړی دا چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکي کال تر اخیره د غزولو غوښتنه شوې ده. یاد دی وی چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پښتونخوا پوزیشن ګوندونه وای د تیر کال په سیر د اصل هم له صوبایي حکومت څخه د تعلیمي بودیجې یا بجټ لګول پاتې شوې دي. خو د تحریک انصاف په مشر ائتلافي حکومت دا تور ناسم بولی وای په صوبه کې تعلیم ته ډیر وده ورکړې ده. په دې موضوع د منور شاه دا ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وای کڅوک نوې پختونخوا لیدل غواړي نو د دې صوبې سکولونو ته دی وګوري. نوموړي د تیر اتوار په ورځ په سواد کې یوې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نظام د پرمختګ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په مختص شوي بجټ لګولو کې ناکامه شوی دی.
سوال دا دی چې دې کدا خبره کوي نو دې دی یو جز دا شی خو چې د پدې درې کال کې کم دا شی کار وي، یعنی یو پرایمری سکول جنري جوړ کړی دا خو ډېره زیاته واضح ده چې دی یو خو 73 ارب روپۍ دی سره مالی خساره ده، یعنی د بجټ خساره ده دی سره. یو دویمه دا کوم لږ ډېر کارونه دی داوی کړی دي یا وادي کړی دي دا غي استعمال چې دی غا په ټول کې 10% دی. د دوی حکومت خو دې قابل نه دی
هلتا د خیبر پختونخوا د ابتدایی او ثانوي تعلیم د پلاننګ د سانګې مشر ادریس اعظم وویل صوبایي حکومت به په روان مالی کال کې د تعلیم بجټ په سمه توګه استعمالولو کې بریالي شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د حکومتداري او د ولسی حساب کتاب د سیړنې لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر ملک مسعود وای صوبایي حکومت په سمه توګه منصوبه بندي نه کوي چې لوجې اول په ضروري برخو هم پیسې نه لګول کېږي او بیا د مالی کال په اخر کې د بجټ ختمولو کوشش کوي.
دغه شان دي تاسو 13 کلونه مو ګوري نو لومبه چې کوم زمونږ نه لس میاشتې چې کمینو هغه هم دغه شان دي رواني او اخر کې چې دینو بیا دی خو هغه له سپیډ ورکی او بیا چې دینو حکومت دا وی کی چې مونږ 90% چې دینو مونږ بجټ استعمال کو خو اول خبره خدا ده چې د پلانینګ انتهایی زیات فقدان ده. کدا صحیح طریقے باندې پلاننگ کی گی نو سوال نہ پیدا کی گی چې دا بجٹ چې دے زمون پر ٹائم باندې نہ استعمال کی زمون دے حکومت نہ ډیر تمه وی چې دے حکومت به کم از کم د ایم پی ایس فنڈنگ چې دے زکه چې د ایم پی ای کار پیسې او لکه کوسه بخول او نه لے جوړل دا کار دغی نه به دغی کار دے قانون سازی کول او ادارو باندې نظر ساتل لګی سره کار کول.
دا په داسې حال کې دا چې د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشا 300,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو ادریس اعظم وای چې د دغه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره یې حل زلې توند کړی دي.
د احمد شاه بخنوارم د منور شاه رپورت تاسو ورې ده. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې په هواد کې د معیاري تعلیم د نشټوالي ستونزې یاد کړې ده. د لیکنې تر مخه د ماشومانو په درسي کتابونو کې داغي د سالمي فکری روزنې ټکي ته باید ډېر پام وکړل شي. نور تفصیل هارون بچارا کوي.
د اکسپریس ټریبیون رسپانې لیکنه وايي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د وګړي بې سوادي د هغه هواد حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. دا خبره هم د ډیرو خلکو په خوله ده چې د پاکستان د اکثرو مسایلو تر شا غټ لامل د خلکو ترمنځ د تعلیم کمی دی. خو لیکنه وایي چې که موږ دغه مسلو ته ځیر شو نو معلومه به شي چې د تعلیم یا سواد نشتوالی تر ټولو لویه وجه نه ده. که د پاناما اسنادو او یا په حکومتي ادارو کې د فساد په څیر موضوعات یاد کو نو خبره ښکاره ده چې دا مسلې بې سواد خلکو نه بلکې په هر لحاظ تعلیم یافته او هغو زیږولې دي. په لیکنه کې د پاکستاني سکولونو په درسي کتابونو او د غوي د زده کړې په نظام کې یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته شوې دي. لیکنه وايي دا د خوشحالۍ ځای دی چې ډېری خلک د تعلیم پر اهمیت زور راوړي خو دا بیا ډېره بده ده چې پر دې خبره نه کیږي چې ماشومانو ته باید کوم رقم تعلیم او په څه ډول ورکړل شي. پر دې خبره هم ټینګار کیږي چې د ماشومانو لپاره باید د سکولونو شمېر ډېر کړل شي خو دا موضوع بیا له پامه غورځول کیږي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د تعلیمي او فکری روزنې لپاره کومې لارې چارې باید خپلې کړل شي. موږ باید دا موضوع درکو چې خبره د ماشومانو په تعلیم کې نه بلکې هغوی ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې ده. په دې لړ کې په درسي کتابونو کې اصلاحات راوړل او استادانو ته د ښوونې د نویو میتودونو روزنه ورکول ډېر مهم دي. دا هم اړین دي چې حکومت د سکولونو د هغو استادانو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې خپل کار په سمه توګه نه کوي. لیکنه زیاتوي د تعلیم اهمیت د سکولونو د ودانیو جوړولو پر ځای په دې کې دی چې لیوه ښوونځي وتونکي ماشوم د ټولنې لپاره څومره ګټور تمامېدای شي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاوکم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 4 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان وفاقي حکومت ویلي پټول هواد کې په یو روز تر روشي نیولو په مخه د اصل درو احتلال کمیټه غونډه په پیښور کې کیږي. دا هواد مذهبي چارو وزارت وايي په دې لړ کې د پیښور قاسم خان جماعت له مشر سره هم رابطه کړې دي. نور تفصيل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزارت ویلي دي چې دا ځل په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه کولو لپاره دوی له مرکزي رویت هلال کمیټې سره غونډه کړې چې پکې یې فیصله وکړه چې دا ځل به د میاشتې دوه لپاره غونډه په پیښور کې کولی شي چې د دوه روژو او اخترونو مانځلو دا روایت ختم شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دې لړکې د مذهبي چارو د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې غونډه کې ویل شوي دي چې دوی به لڑکی د پیښور د قاسم علی خان جماعت خطیب مفتی شهاب الدین پوپلزی او نورو عالمانو سر ملاقاتونه کوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وا
میټینګ شوه ده ما میټینګ کړه اوس د ټول مقاله شکر د عالمانو خدا سره تجربه او تیرت بشوي ده پیښور کې د احلال کمیټې چینه نه غني مسله به حل شي. کوشش دا وکړي په ټول ملک کې د مرکزی دغه سره د احلال کمیټې سره تعاون هم پکار دی او موږ هم پکار یو چې موږ په یو پیج په
مشال ریډیو چې په پاکستان کې د دوه روژو او اخترونو مانځلو د مسلې په اړه د مذهبي چارو تجزیه کار او مفتی فضل منان عبد نو پختل نو هغه وی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په مشرق کې چا گواہی وکړه نو مغرب والا به قبلی او چې مغرب والا گواہی وکړه نو هغه مشرق والا به قبلی. منګه ټول مسلمانان یو او خانه کعبه زمونږه د عبادت مرکز دی واغې طرف ته منګه توجه کوو مخ کوو نو په کار اومدار سعودی څنګه اعلان وکړي چې راغې سره زمنګ اختر ز پخپره د پاکستان علماو ته خاص کر مذهبي علماو ته همدا خاص کوم دا اپیل کوم چې تاسو د سعودي سره اختر کوئ نو په دې کې زمنګ د مسلمانانو د مینې او د محبت او د اتفاق او د اتحاد یو دعوت دی او اعلان دی چې موږ په یو ورځ باندې اخترم کوو او په یو ورځ باندې کوو جمعي.
دارن چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن سره د خبرو کوشش وکړو نو هغه په دې اړه د ډډه وکړه. لایوی مدیر هسی په پاکستان کې دو دوه اخترونه او روژه منځل کیږي او وفاقي حکومت هر ځل کوشش کوي چې دا مسله هواره کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو سیدونکو روغتیایي کارکونکي وایي د شیر بابا له کبله ګڼ ماشومان روغتونونو ته وړل شوي دي. د بنو په روغتون کې د ماشومانو شمیر دومره زیات دی چې په یو کټ کې دوه او درې ماشومان پراته دي. ډاکټران وایي شیر خپرېدونکې ناروغي ده نو که څوک د ناروغۍ ښکار شي نو باید د کورنۍ له نورو غړو بیل کړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو ماشومانو روغتون ډاکټران وایي دغه روغتون ته روزانه د سلو نه یو نیم سل پورې هغه ماشومان راوړلی شي چې په شیری ناروغي اخته وي. روغتون ته راغلي کسان او ډاکټران وایي د ماشومانو روغتون ورکوټه دی او زیاتې آبادی او شیری ناروغي مخ په زیاتېدو له وجې د ماشومانو لپاره وارډ نه کافي دی چې په یو یو بیډ یا بستره باندې درې یا څلور ماشومان داخلوي. د بنو ماشومانو روغتون ته راغلي کسان چې ناروغان یې راوړلي مشال توای
زمین خان دې باراته دو غوټه تقریبا 150 د سری کسان دي. میرا په علاقے شه ډېر نک سره ورښو دا جو ډېر نک خلکو دې متاثر شوی دي.
مونو مخالف ساده من دې لکه نه غلای او دا به مور مې پرین نه وړدا سری به مور دا ډاکټرونه خدای سي پیرام مزان نشتا په دې پرین نه وړدا او سي اول چې سره دې یو ور نه دله یو ور تر بدل کړی سری مکمل علاج نه دا شری شو ډېر جوتا او اکثر ورتي سره دا اکثر ورکی دے سری بھی مراند
او نوم صبر نواز دا او میرا دا مشرم چ کیندا دا میں شہرہ پختلا دا ڈاکٹروں جی شرے جی گرزے جی ہوپ بند وسا پلا ہو الا پاک ڈکا ولے والا شہر ڈر دا پارینا رسا ہودا دے بدرے کا سندا دے کمڑی اصل پشے ٹول دی جی دا شہر جی ملون دی دا دیکا
دا بنو ما جمان او زنان او رختن یو ڈاکٹر زل کرنین مشال تا و ویل روزانہ پزیات شمیر کے د شیری ناروغان راوڑلی شی او لو یا وجای په خلکو کې ناپوهیدا چې خپل ماشومان ته د شيري او نورې ناروغۍ د مخنیوي ټیکې نه لګوي.
فیسیلیټیز فار هاسپټل زولا چکیم ور کای ګورنمنت طرف نه هغه بالکل نه نه کافی او تویل شي ځکه چې ډېر جوړ برډن دا کنه پېمش سره د آی ډی پیز روغلې دي دغه سره او باندې خپل پاپولیشن یا ډېر جوړ تا چې د سایډ کیم ډیسټریکټس دي دغه نار سی لکه اسلا کی مروت نه پیشنټ داله ریفر شي کیم خلک ایمونایزیشن مشته سه ویکسینز یا او توی امشته سه خلک بالکل وکای 70-80% پر خلک چکیم دي چې ته هیستری نه خپل پاتاو نه کاوه او ته توی چې میرا بالکل میزل زولا ویکسینز یا ویکسینیشن میرا بالکل کړن میرا خیال کے تا اویئرنیس لسٹ کے پچار رہا ہے جو گورنمنٹ طرف نہ لسٹ کے اویئرنیس ہوشی ڈیلی کم از کم 100-120 پیشنٹس میزا ایڈمٹ کائی کنا اے میزلز ولا سری ولا کل دغه د پرواٹ خو پچار دغه مش سره بیس نه سپیس نشتا کنا
دا یاد روختون ڈاکٹر انوای بنو او خوشا کے پلو یا کچا د شیری ناروغه د مخنیوی ٹیکے لگاولو مهم پکار دے خود سره دوی د عوامو نه هم اپیل کړي چې خپل ماشومان ته د شيري ناروغي د مخنیوي ټیکې ولګوي چې د دوی په وینا په هر روغتون کې وړیا لګولې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړو سیدون کې وای چې د برنګ او لیزو ترمن سړک کنډې کپر دی او خلک وای چې اکثره وخت پرې تیریدون کې گاڑی له سړک غورځيږي او د مسافر ژوند له ګواښونو سره مخ دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د باجوړ نورخاته تحصیل برنګ ته د خار نه لږ زیات 30 کیلومتر سړک چې د ولس بوینا کڼ کپر شوی دی. څو واره ترې د سورلی او ډګ ګاډي غورځېدلې. برنګ چې هوا رسیمه ده، خو د الیزونا تر د برنګ د بر سیمې پورې سړک په غرونو کې جوړ دی او زیاتره پکې بارانونو او سیلاونو ځای په ځای مات کړي. خایسته خان وای چې سړک له کلون را هسه یو وار جوړ شوی خو بیا پرې د ودانی کار نه دی شوی.
راز موږ ډېر خراب دی کنه دا چې ته باران شې نو یو مونډ او په دې بل بندي راځي دا بل غبل تر راځي نو بس موږ ډېر تکلیف دی نه یې راځي بیا ته چې یو بګی راځي مریض موږ په جنازه کې په کار کې وړو کنه نو بس زار موږ ته دوه درې ورځې باندې ما شومان نه جاي دې څو بندي راځي کنه.
د دغه سیمې اوسیدونکو ګلزاده وای چې د هغوی د سیمې ولس په مالی حیثیت ډېر غریب دي او نشي کولای چې ګنې بغیر له مریض ټیکسي گاډي وکړي. نو که سړک جوړ شي بیا ممکن ده چې د سیمې ولز د سورلی وګاډو کې تک راتک په اسانه وکي.
500 روپۍ لاړې بیا ځغم نه 2000 3000 پورې اخلي چې کړه بیا مړه ولو دي هغه خپې ځغه باندې چې دا ډېر تاسو د دې چلا دا ودري ډېر مشکل لار موږ تاسو کراس ته تاسو موږ دوکا وکړه په دې وخت باندې چې دا روډ ډېر خراب دی ډېر انتظار یې لکه څو میاشتې دی نه هغه مخه دا غوږی یا ډاکټر نه نه پریوځي او ډېر مشکلات دي.
د نېشنل های ویز اتارټي باجوړ ایجنسی چارواکي وای چې هغه د دغه سړک ته بیا ودانې لپاره چارواکو ته ولسی ستونزې ویلې دي خو لا هم کومه منصوبه نه ده منظوره شوې چې ګنې دغه سړک به کله جوړیږي.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو سره ست خبرونه په خیره کې او سلبیا د احمد شاه اعظمی نه لند خبرونه اورو.
رپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخه غونډه کړې ده. د طالبانو د لوړپوړو چارواکو تیر ماښام روچس خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ سوي چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په اړه خبرې سوي دي. پاکستان وایي په پاکستان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلي چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي ول. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. فضل حبیب مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو له حصاره راووزي. خیبر پښتونخوا پولیس په سپا کې د نامنی پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د نوي پروګرام په اړه به کمپاین له راتلونکي اونۍ څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بې کوره کړل شوي خلک له حکومته غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د هغوی وران شوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. دوی نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت تر څنګ د تباه شوي سامان تاوان ورکړي. د ایران مجلس خبرګان د هیواد د پیاوړي ډالې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشرۍ هم کوي. د شام حکومت ترکیه، قطر او سعودي په دې تورن کړي چې پر مدیتراني ساحل واقع د بشار الاسد رژیم په دوه مضبوط مرکزونو کې خونړۍ چاودنې کړي دي. د شام حکومت رسنی وايي د بهرنی چار وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي په تورتوس او جبلیا کې د مۍ درویشتمې بریدونه د ریاض، انقره او دوحې د سخت دریز او زیانمنونکو رژیمونو لخوا جدي پاروونه وه چې مقصد یې د سولې هڅې زیانمنول وه. او ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اساق امیری در ناصر د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.